ದ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿಸಿನ ದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ದಿವ ರೇಡಿಯೋ ದೇ
افغانستان افغانستان خبری اشفاق مومن هرکلی وایم لاندې کوم مهم خبرونه اول سر ټکی د پاکستان داخله چارو وزیر چودھری نثار علی خان ویل دی چې د هند له خوا تازه بیانونه خای د چین او پاکستان ترمنځ په اقتصادي لار دوی خوشاله نه دي د ویل دی ملک تمام سیاسي ډلې پوز او ولس د ترخګری پر ضد متحد دي د فرانس سرخار پیرس کې د عراق په داخلي جګړه غونډه کې برخه اخستونکو د داعش پر ضد د نور سخت ګامونو پورته کولو لپاره غ کړی دی د امریکا خارجه چارو مرستیال وزیر وای
ان عراق رائټ ناو وی هاف د رائټ سټریټجی
د امریکا نائب خارجه وزیر وای چې دا وخت د اتحادي هیوادونو سره په عراق کې یو موثره او سم سټریټجی موجود ده چې پکې هوایی بریدونه تربیه اسلحه او مرستې ورکول او په مقامی کچ موثره همکاران شامل دي
د چین په یانګزی دریاب کې د مسافری بیړۍ لټون له هم دوام لري چې پکې 450 کسان سوار وو تر اوسه صرف وو مړی راوخل شوی او 44 ژوندۍ کسان د دغه را بچ کړی شوی دي او اوس راځو د خبرونو تفصیل ته د پاکستان داخله چارو وزیر چودھری نثار علی خان ویل دی چې د پاکستان او چین ترمنځ په لوی اقتصادي لار د هند له خوا خبرګون خای چې دوی د پاکستان په څوکاله خوشاله نه دي د پاکستان داخله چارو وزارت نه جاری شوی بیانیه کې ویل شوی په دغه لار د نوی دلی خبرګون نړۍ تخکاره کوي چې هند د ګاونډي ملک پاکستان په ترقی خوشاله نه دي چودھری نثار علی خان ویل چې د هند دفاع وزارت نه دا بیان راتلل چې د پاکستان په بې ثباتۍ کې لاس لري خایي چې د دلی حکومت خپل ګاونډي ملک پاکستان وروستو پاتې کول غواړي چودھری نثار علی خان زیاته کړه چې د ملک پوز حکومت او عوام د ترخګری پر ضد متحد دي چې چرته هم وي بلخوا په امریکا کې د پاکستان او د امریکایي چارواکو ترمنځ د جوهري وسلې په کموالي خبرې تر روانې دي د خبرې به تر سبا پورې دوام لري د دغه په حق لبانی پوره کم تفصیل میډیا ته نه دی څرګند کړی شوی د امریکا یو یونیورسټي له خوا شوې سروي یا مطالعه خای چې د پکال 2001 سپتمبر 11 پیښې وروسته پاکستان او افغانستان کې 500,000 پوځیان او عام خلک وژل شوي دي د براون یونیورسټي واټسن انسټیټیوټ فار انټرنیشنل سټډیز په جګړو د مصرف پروژه وایي چې 1,12,000 خلک په دغه موده کې د پاکستان او افغانستان په خاوره جوبل شوي هم دي دغه مطالعه او کې ویل شوی دی چې په افغانستان کې د ختمون پر ځای جګړه مخ په زیاتېدو ده دوی زیاتوي چې پاکستان کې د تشدد په پیښو کې په نږدې کې کمواله راغله خو د ملک شمال غربي برخو کې اوس هم موجودیت لري د پاکستان قبایلی سیمه خبر ایجنسی نه د طالبانو او پوز د حملو نه کړه کونکو نه ځایي انتظامی د لوی جرمانی اخستو غوښتنه کړې ده د خبر ایجنسی د صفاقو مشران وایي چې ورته ځایي انتظامی چارواکو ویل دي چې د کډوالو ستنېدون وړاندې به 1,00,000,000 روپۍ جرمانه ورکړي دوی ته ویل شوی دی چې اول دولس کال وړاندې د منګل باغ لخکر اسلام او د فوز لخوا د حملو لویرې دوی خپل سیمې پرې خودې وي دوی ته دا هم ویل شوی دی چې منګل باغ تعلق هم د صفا قام سره وو چې د لخکر اسلام ډلې مشري کوله او اوس ته پاکستان طریقې طالبان ملګری دي ځایي قبایلي مشرانو د غوښتنې رد کړې دي او دا یې په خپل ځان د انتظامی لخوا ظلم بللی دی او وایي چې د ترخګرۍ له کبله د دوی کورونه وران شول کډیو کې او د سختو حالاتو تیر شول او اوس ترې سرکاري چارواکي د پیسو غوښتنې کوي د اته طریقې فزیر ملکونو د نمائندگانو غونډه به سبا نه بل ورځ پاکستان کې شروع کیږي د پاکستان خارجه وزارت لخوا ویل شوی دی چې د وزیر اعظم نواز شریف سلاکار سید طارق فاطمی به د غونډې پرانسته کوي د خارجه وزارت نه جاری شوی بیانیه وایي چې د کال 2012 نه تر 2014 پورې 4 غونډې پاکستان کړې دي په غوړو ملکونو کې د پاکستان نه علاوه بنگلاديش مصر انډونیزیا ایران ملیزیا ترکیه او نایجیریا شامل دي د فرانس عراق او امریکا چارواکو ویلي دي چې عراق کې د داعش پر ضد جګړه کوونکي ائتلاف باندې دوی باوري دي خو دوی په دې هم زور ورکوي چې نور د آلاتو او تربیې ته ضرورت دی د فرانس سرخار پیرس کې د نړۍ د یو شمیر ملکونو د وزیرانو غونډې ته وینا کې د امریکا مرستیال خارجه وزیر انتونی بلینکن ویلي دي چې عراق کې ائتلاف لوی ګټه ترلاسه کړي خو وایي چې ورته ځنې ناکامۍ هم شوي د ویل چې په غونډه کې ګټورې خبرې وشوې د امریکا خارجه وزارت منلی چې د امریکا ستر مشرانو تیر هفته عمان کې د یمن هوتسي وسلوالو د نمائندګانو سره ناسته کړې ده د هوتسي وسلوالو ډله د وخت په یمن کنټرول لري او د چین په مرکزی برخه کې د یانګزی دریاب کې د ژغورنې عملیش په ورس خپلې هلې ځلې کې اخته دي چې د ډوبې شوې کښتۍ د مسافرو مړی او که ژوندي وي هغه رابچ کې. د اکزین و خبر اداره وایي چې په دغه پیښه کې 14 کسان ژوندي بچ کړی شوي او 430 اوس هم بېدرکه دي.
د وایس اف امریکا ډی وی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
اردوونکو د ډیور راډیو سره نه خبرونه ته نه خبرونه د واشنگټن ډی سی نه پکې د امریکا سرخار واشنگټن کې د امریکایي او د پاکستانی چارواکو ترمنځ د جوهري وسلې د خبرېدو د مخنیو پر سر خبرې تر شروع شوې دي. خو دغه خبرو تر په حق لبندي کم تفصیل میډیا ته نه دی خودل شوی. اوس راځو د پاکستان سرخار اسلام آباد په لوتا چرته چر داخله چارو وزیر چودنی سره علی خان د دفتر څخه جاری شوی بیانیه کې ویل شوی دی چې د پاکستان او چین ترمنځ د لوی اقتصادي لارې پر سر د هند لخوا کم غبرګون میډیا ته څرګند شوی دغه خای چې هند د پاکستان په دغه ترقی خوشاله نه دی. په دې حق لا مونږ د ډیور ډیو خبريال الیاس خان سره څو شیبه وړاندې خبرې تری کړې.
جی اشفاق، بالکل څنګه چې دغه خاص کر د هندي مشرانو لخوا چې د وزیر اعظم او یا د قوی د دفاع وزیر لخوا چې کوم بیانونه په حال کې مخه ته راغلي دي، خاص کر چې هغه په پاکستان باندې دغه تورونه هم لګوي چې د غلطنه رهبری چې کوم د خبري دی په دې باندې قابو نه منتله، او چین ته دغه هم یو ګیله کړې ده چې کوم د چاینا پاکستان اقتصادي لوی سړک ته نو دا دوی ته قبول نه دی. نو په دغه باندې د چودري نثار لخوا یو بیان مطبوعاتو ته خپور کړل شوی دی چې په هغه کې د دغه وینا ده چې د هندي چې کوم مشران دي د هغوی په چاینا اکنامک کوریډور باندې دغه عکسالعمل دا ظاهروي چې د دوی د پاکستان چې کوم سوکالي ده یا د دوی چې کوم پرمختیا ده د دوی نه دوی خوشاله نه دي، او دغه بیان دغه ظاهروي چې دغه اکثر عمل چې کوم پداسې مقبان دي نه دا هند چې کوم اصل چې کوم شکل له دې نړۍ ته خودلې دي چې هغه یو خپل ګوندی هوا چې کوم دې هغه خوشاله او پولاندې نه غواړي چې دې پولاندې لاړ شي او سوکالي او ترقی وکړي. او چې دوی خاص کر دې سره بده داوم وین پرون چې کوم وزیر اعظم په کوټه کې د آل پارټیز کانفرنس یو غونډه هم دغه چې کوم له غټه خشره و نو په پاره کې هم د یو بیان د وزیر اعظم لخوا هم مخ ته راغلی و چې بیجینګ لخوا چې کوم دغه په دې باندې خبرګون کار کړی شوی دی په چاینا اکنامیک کوریډور باندې، نو دا چین مکمل تور باندې رد کړی دی، او هندستان په ټول په دې ساوث ایشیا یا جنوبي اشیا کې چې کوم دی هغه خپل یو بالادستی غواړي، او دا دې ته په هیڅ قانون باندې قبول نه ده. مونږ به د برابرۍ په بنیاد باندې هند سره خپل تعلق ساتو، او مونږ غواړو چې کومه مسلې دي هغه د خبرو اترو د لارې حل شي. دغه رنګ یو خپل عمل نن د داخله چارو وزارت لخوا هم د چودري نثار په نوم سره خپور کړی شوی دی، او په هغه کې دغه رنګ چې کومې خبرې د هند اعلی چارواکو لخوا مخې ته راغلي دي نو هغه په مکمل توګه باندې رد کړی شوی دی. او د دې هم بیان دی د چودري نثار چې پاکستان چې کوم دی هغه د هر قسمه ترغړی د بیختنۍ د پاره یا د ختمولو د پاره بالکل سنجیده دي، او دغه د پاره هر قسمه ګامونه پورته کړی دي. او هم دغه رنګ چې کوم دغه دوی سړک ته د چین پاکستان اقتصادي دغه هم د پاکستان د سوکالۍ او د دې چې کوم عام ولستي د دوی د پرمختیا د پاره دغه یو ګام دی پورته کړی دي، او دوی غواړي چې پاکستان هم په دې د دې خپل غربت نه د دې رسو پاتې کېدون راوځي او دې چې مخ وړاندې لاړ شي. خو د هندي مشرانو لخوا دا چې کوم عکس العمل دا مخه تخای چې غوي دا نه غواړي چې د دې ګاونډي هواد دې مخ وړاندې لاړ شي.
ډیر مننه الیاس خان صاحب تاسو
ډیر مننه.
د امریکا د یوې یونیورسټۍ لخوا شوې مطالعه یا تحقیق کې چې کوم تحقیق نه پاسې کوم راپور جاری شوی په دغه کې ویل شوی دی چې د ستمبر 11 کال 2001 پیښو وروسته په افغانستان او پاکستان کې 150,000 پوځیان او عام خلک وجل شوی دی. د بل خواته د افغانستان چارواکو منلی دی چې په قطر کې د طالبانو چې کوم 15 خوشی کړی شوی کمانډران وو د امریکایي فوزی د خوشی کولو په بدل نو د هغوی د څارنې او په هغوی د بندیز موده په غزولو باندې د قطر او د امریکا چارواکي سلا شوی دی. په دې حقله نور تفصیل د وایس اف امریکا راپور کې زموږ همکار محمد علمگیر وړاندې کوي.
امریکا منلی چې قطر 15 خوشی طالب مشران په خپل خوره بندیوان ساتلو ته غاوړی خو دی. خو دواړو غاړو دا نه دی ویلي چې د دغه خبرو شرایط سو په کومه چې دغه طالب مشران د سفر بندیز ختمېدو پس هم دوی رضا شوي. په کابل کې د خارجه وزارت ویاند احمد شکیب ویلي امریکا او قطر په دغه کسانو د بندیزونو غزولو فیصله کړې.
موافقت میان کشورهای ایالات متحده امریکا او قطر صورت گرفته.
په دری جبه کې دغه ویان وای دغه 15 طالب مشران بل کال به هم قطر کې پراته وي. دی وای د دې ګام مقصد دا یقیني کول دي چې دا کسان د افغانستان ملي سلامیت ته بیا خطر جوړ نشي. دغه 15 طالب مشران مې کال 2014 راهسي قطر کې دي او د امریکایي فوزي سارجنټ بو برغدال په سر خوشی کړی شوی وو کوم چې طالبانو سره 15 کال پورې کېد وو. د قطري حکومت په دریمګړتوب د کېدیانو دغه تبادله شوی به او قطر دې ته غاړه خو دی واچي د ګوانتنامو نه راخوشي دغه 15 طالب مشران با یو کال پورې ځان سره ساتي چې دوی د افغان جګړې بیا برخه جوړ نشي. کال پوره کېدو باندې د افغان مصالحتي عمل شراکتدارو د امریکایي انتظامی نه غوښتلی چې دغه طالب مشرانو باندې د سفری بندیز پر ځای وساتي. د امریکا خارجه وزارت ویاند میرمن میری هارف وای دغه 15 طالبانو په اړه د راتلونکو لای عمل باندې لا باس اوس هم روان دي.
where they remain subject to extensive monitoring as well as travel restrictions.
دا پنځه واړه لا قطر کې دي چې سفری بندیز به په پرځې وي او مونږ یې سارو او په دې اړه مو قطري چارواکو سره نږدې تماس نیولې. هڅه مو ده چې دغه کسان بیا امریکا ته خطر جوړ نشي. د دوی پر اتلونکي بحث روان دی او دې ترمنځ قطر منلی چې دوی به نه پرېږدي. تیر دسمبر کې د امریکا په مشرق کې ائتلافي عسکرو شمیره راکمېدو سره د هیواد په بیلابیلو برخو کې طالبانو خپل پرتشدد کاروایانو لا دوام ورکړي. کال 2001 کې په افغانستان د امریکا حمله پس تروسه دغلته یو نیم لاک پورې کسان وجل شوي چې پکې فوزیان او عادي ولس شامل دي. د امریکا براون یونیورسيټي نړیوالو علومو واټسن مرکز لخوا شوی یو تحقیق چې کاست اف وار پروجیکټ نومیږي تر مخه یو نیم لاک پورې مرګونو بیرته د جګړه کې د کال 2001 نه راپدی خو 1,22,000 پورې کسان جوبل شوي هم دي. دا مرکز خپل دغه یاد تحقیق کې وایي د افغانستان جنگ د سړې دو پرځې نور ګرميږي او تیر کلونو کې دغلته مرګ جوبل زیات تشوی. د 13 میاش په 28 نیټه شوی دغه تحقیق تر مخه د امریکا د اعلان چې خپل اسکر به اوس په دمه دمه د افغانستان نو باسي د دې خبرې پخلی کوي چې دغه ته جنگ لا ختم نه دی. تیر کلونو کې پاکستان لږ قلاری لیدلې خو د هیواد په شمال غربي سیمو کې اوس هم لا امن پر ځای نه دی. د تحقیق کې د امریکا د دوی د ائتلافیانو د ملګرو ملتونو او غیر دولتي موسسو شمار شمیرې شامل کړی شوی چې تر مخه د جنگ خالی فوزیان نه ولی عادي ولس زکار ټیکداران او خبريالان هم په ډیر تعداد کې خوړلي. د تحقیق کې هغه مرګونه او جوبل ریکارډ شوی کوم چې د بمونو ګولو او نور جنگي حالاتو له لاسه شوی وي. د تحقیق تر مخه افغانستان کې تر اوسه 2,355 امریکایي فوزیان او 3,401 دوی لپاره کارکونکي وجل شوی ول د ائتلافیانو د مرګونو شمیره د 1,114 عسکرو خودل شوی. د غشان کال 2001 نه راپدې خو د افغانستان خپل 3,401 فوزیان او پولیس شپږش زره عادي ولس پنځش خبریالان 311 د غیر دولتي موسسو کسان د منځ تللي ولې هم دغه موده کې 15,000 طالبان خپل انجام ته رسیدلي. دغه تحقیق تر مخه پاکستان کې د کال 2001 نه راپدې خو اته اتیا د امریکا لپاره کارکونکي شپږ زره 212 فوز او پولیس 21,500 عادي ولس اته 50 خبریالان او یو نوی د غیر دولتي موسسو لپاره کارکونکي د دې جنگ کار شوې. وی ولی یو کم دیر زره پورې طالبانو صفایا هم شوی چې ورسره د قل پاکستانیانو د مرګ شمیره 50,000 ته رسیدلې. د افغانستان صدر اشرف غنی دا خبره چې د افغان شخړې حل په مذاکراتو کې وګوري د طالبانو په غوږ نه لګیدلې او طالبان خبرو ته کې نه ناستل. پاکستان چرته چې ویل کیږي طالب کمانډانان پټ ناستي په طالبانو زور راوړي چې افغان حکومت سره خبرو ته کېني، خو افغان حکومت وایي پاکستان له بدې مت کې نور هم سکول پکار وي او باید چې پاکستان په عملی ګامونو لاس پورې کړي.
د فرانس سرحد پیرس کې د عراق دننه د داعش پر ضد جګړه کوونکي ائتلافي ملکونو د وزیرانو ترمنځ یو غونډه شوې ده، او په دغه غونډه کې د عراق په جګړه کې شامل ملکونو چې کوم د هغې فوز دی د دغه فوز د صلاحیت سیوا کولو غوښتنه شوې. په دې حق لبانې نور تفصیل د وایس اف امریکا راپور کې زموږ همکار نوشر روان قلندر وړاندې کوي.
د عراق وزیر اعظم حیدر العبادی د نهه پورس پیرس کې د اتحادی ملکونو په غونډه کې د بغداد دغه پلان وړاندې کړو چې مقصد یې د پوز مضبوطولو لپاره نور عسکر برتی کول او قبایلی جنگیالي حسول او د دوی مسلح کول دي چې د داعش یا اسلامي ریاست په ضد موثره جګړه وکړي. غونډه کې د امریکا خارجه وزیر جان کیری په ځای نائب خارجه وزیر انټونی بلینکن ګډون وکړو. انټونی بلینکن د داعش په ضد د کامیابو ترڅنګ دا هم ومنله چې د اتحادی ملکونو دغه کامیابی ورته په مځکه برقرار ساتلو کې یو شمیر مشکلات راپیښ دي. انټونی په دې موقع د عراقي وزیر اعظم هغه منصوبه مرسته وکړه چې پکې د داعش په ضد د پوځي او سیاسي تربیه او هڅونو جزئیات ذکر شوی دي. بلینکن په دا وخت نور صداسي ویل د امریکا نائب خارجه وزیر وایي چې دا وخت د اتحادی هیوادونو سره په عراق کې یو موثره او سمه ستراتیژي موجود ده چې پکې هوایی بریدونه، تربیه، اسلحه او مرستې ورکول او په مقامی کچ موثره همکاران شامل دي. د زیاته کړه دا یو ګټوره ستراتیژي ده، خو په هغه صورت کې چې نړیواله او ځایي پوځي قوتونه پکې یو رنګ رول ولوبوي. او دغه خبرو ته وزیر اعظم العبادی هم ګوته نیولې ده کوم چیلنجونه چې په انبار کې ولیدل شول. د یادونه وړ ده چې نړیوالو په دې سخت اندېښنې ښودلې دي چې عراقي ځواکونو د داعش لخوا په انبار صوبې د قبضې پس ولې په اسانه ځایونه پرېښودل او وسله دوی ته پرېښوده او وتښتېدل. د نوې ستراتیژي تر مخه به اتحادی هیوادونه عراقي ځواکونو ته داسې راکټونه ورکوي چې پرې ټینکونه او د داعش لخوا په ځانمرګي بریدونو کې استعمالیدونکي ګاډي په نخه کولی شي او تباه کولی هم شي. دغه راکټونه تمه ده روانونه بغداد ته ورورسي. اتحادی ملکونو ویلي دي د دې ترڅنګ به دوی خپل هوایی بریدونه هم جاري ساتي. په دې موقع د عراق وزیر اعظم حیدر علی بادی اویل دی وای غواړي نړیوال ورسره د داعش په ضد نور مرستې وکړي. دی وویل چې اتحادیانو لخوا ورسره د بهرني وسلوالو او مالی مرستو مخنیوي لپاره نورې وعدې شوې دي. د اروپایي چارو د سیړنو ادارې یو کارپوه جولین بارنس دیسی وای چې د داعش خلاف د اتحادیانو لخوا عراق سره پوځي او سیاسي مرستې ضروری دي، خو په دې هر څه کې د ځنو مهمه هیوادونو کمی لیدل کیږي لکه ایران. د پیرس غونډې په موقع فرانسوي خارجه وزیر لوران وویل د اتحادیانې د داعش په ضد مخلص دي، خو منی چې دا جنگ به اوږد وخت اخلي.
د شام په الیپو ښار کې یو خواته د وسلوال ډلو ترمنځ جګړه روانه ده، نو بل خواته د شام سرکاري پوځ هم تیر ورځ په الیپو ښار بمباري کړې ده. په دغه حق لباندې نور تفصیل د وایس اف امریکا راپور کې زموږ همکار زاهد خټک وړاندې کوي.
د شام حکومتي جنگي جازونو لخوا پوره یو بلاک باندې بیرل بمونه گزارولو ورستو د تل رفات نومې سیمې اوسیدونکو هڅه کوي چې د تباشمي ودانو د ملبونه خپل خپلوان راوباسي. تیرو دوه یا ساتو کې د الیپو په سیمه د حکومت لخوا د درنې بمباري راپور نه دی. د یخیانو ولکې لاندې ادلیب سیمه باندې هم د بمباري راپور نه راغلی. یو ویډیو کې خودل کېږي چې یاغي وسلوال خپل سړی او گاډی د الیپو شمالي برخې ته بوزي چې د اسلامي ریاست وسلوالو نه دغه سیمه دفاع وکړي، کوم دغه سیمه ته داخلېدل غواړي. د داعش نومې تندره وډلې په ولکه کې دا وخت د الیپو سره نږدې یو شمېر سیمې دي چې پکې مونباج او الباب سیمې شامل دي او غواړي چې د ترکیې پولیس سره لګېدلې نورې سیمې هم ونیسي. الحیات نومې ورځپاڼې د مخالفه سراج خبری ادارې لخوا ویلي مخالفه یاغي وسلوالو د داعش وسلوالو نه ځینې سیمې بیرته نیولي او اوس هڅه کوي چې د ازوز نومې د پولې لار هم ونیسي. دغه راپور وایي جګړه کې درنې وسلې استعمال شوې. شام کې د امریکا سفارتخانې سرکاري ټویټر پیغام کې نه په ورځ د شام په حکومت تور لګول شوې چې الیپو باندې د داعش قبضه په خولو لپاره دغه سیمه کې بمباري کوي. د شام مخالف مشر خالد خوجا هم ګل په ورځ شام په حکومت تور لګولې چې د داعش مرستې کوي چې د پالمیرا نومې ښار خواوشا سیمو کنټرول ونیسي. خو د ترکی یو ورځپاڼې کمهوریت د ترکی استخباراتي ادارې باندې تیره اونۍ تور لګولی وو چې د شام شمالي برخه کې داعش وسلوالو ته وسله لیږي. دغه ورځپاڼې هغه عکسونه هم چاپ کړي کوم په اکله ورځپاڼه وایي دې کال اوله کې دغه وسله لیږل شوي. نه په ورځ د دغه راپور په ځواب کې د ترکی صدر رسب طیب اردوان دغه ټول تورونه رد کړي. اینی حال کې د شام سرکاري ټلویزیون ویلي حکومتي جنگي جازینو الیپو سره نږدې د هوایي ځواکونو اکیډمۍ کې د داعش په وسلوالو بمباري کړي چې له امله یې د داعش وسله بردار گاډي تباه شوي. سرکاري ټلویزیون دا راپور هم ورکړی چې د پارلیمان سپیکر محمد جهاد اللهم نه په ورځ د تهران سفر په مهال ایران چارواکو سره لیدلي چې د روانې شخړې باندې بحث وکړي. سرکاري ټي وي راپور وایي تهران عزم څرګند کړی چې د ترهګرو مقابلې لپاره به د شام حکومت سره مرستې یو په دوه چنده سیوا کوي. د منځختیځ چارو څېړنکار ندیم سیاحی چې ټفټس یونیورسټۍ کې کارپوه هم دی وایس آف امریکا ته ویلي د شام شمالي برخه کې دغه جګړه به د حکومتي عسکرو او یاغیانو ترمنځ جاری وي چې پکې د یو شمېر خارجي عناصرو مداخلت دی. خو دی وایي ادلیب په سیمه کې د یاغیانو تازه کامیابۍ د ترکی، قطر او سعودي عرب ترمنځ د زیاتې همکارۍ نتیجه ده چې دوی بېلابېلو یاغي ډلو ته وسله ورکوي.
Principally on the military level in the last month, and this is because the Jaish-e Fateh has been receiving a lot of
دوی یو بدلون خامخار غلې. اصولا دا فوزی بدلون دی. مخالفه جیش الفتح نومې ډلې ته ډیره وسله ملاویږي. دغه بدلون د قطر، ترکیه او سعودي عرب ترمنځ زیاته همکاري ده چې ورسره مخالفه یاغي ډلو ته نوي حوصله ملاو شوي او همدې له وجې دوی ځینې کامیابۍ هم ترلاسه کړي. یونیورسټي آف اوکلاهوما د منځختیځ چارو پوها جوشوا لینډس وایي د یاغي ډلو ترمنځ هم جګړه زیاته شوې چې بېلابېله ډلې د الیپو کنټرول نیول غواړي. دا وایي چې د جبهت النصره، فری سیرین آرمی او داعش ترمنځ چې یوه خاموشه لوزنامه وه هغه اوس په ماتېدو ده. ښاغلی جوشوا وایي د دمشق نیولو لپاره به د داعش او جبهت النصره ترمنځ کومه لوزنامه د حیرانې خبره نه وي. خو دی وایي د الیپو نیول ډېر مهم دي، نو دې له وجه به کېدی شي د بشار الاسد حکومت څو کاله نور پاتې شي.
د نړۍ تراګرو ډلو د پښتنو په خاوره پړاو ولی او څنګه کړي؟
پاکستانیان د پښتنو قبایلی سیمو ته علاقه غیر ولی وایي؟
د وکیل د اپیل او دلیل د حق نه محرومه ساتل شو میلیونونو پښتنو مسلې او غوښتنې څه دي؟ د دغه تپوسونو ځوابونه د واشنگتن، اسلام آباد او کابل په اړیکو، سیاسي چالونو، یو بل نه مرور کېدلو او پخلاینو راڼه او بې پلوه بحثونه
په پروګرام واشنگتن ټو خیبر کې د قربا رحمان بونیری سره واورئ.
اوس هم وړاندې کوو تاسې ته د مطبوعاتي کتنه زمونږ همکار مختار خلیل صاحب په غږ باندې.
نن د امریکې مشهور اخبار واشنگتن پوسټ د سعودي عرب د نبي بادشاه سلمان بن عبدالعزیز او د ده د انتظامی صلاحیتونو په باب له خپلو دوه خبریالانو ایرن کنینګم او براین مرفي یو شریک تفصیلي مضمون چاپ کړی دی. د مضمون سرخط ته چې د سعودي عرب اتیا کلن بادشاہ دا وخت څنګه ګرد مشرق وستا شړقی د ریپورت په شروع کې لیکلې شوې دي چې د یو کم اتیو کالو په عمر کې د بادشاہ سلمان سخت کال په تخت د کیناستو په وخت ډیرو کمو خلکو د دلخوا د څه قسمه تبدیلو راوستو تمکوله خو د جنورین را په دې خوا د سعودي عرب په خارجه پالیسۍ او د شاهي خاندان دننه انقلابي تبدیلۍ راوستې دي په تخت کې ناستو سره سم دستی بادشاہ سلمان په یمن کې پر راپورته شیعه یاغیانو بمباری شروع کړې ده او په شام کې د بشار الاسد د مخالفو یاغیانو امداد نور زیات کړی دی تجزیه نگاران وایي چې د بادشاہ سلمان مقصد د شیعه ایران د اثر رسوخ نه د سنی مسلمانانو بچ ساتل دي د سعودي شاهي دربار یو پخوانی سلاکار نواف العبید وایي چې دا وخت په سیمه کې د سعودي عرب د کردار ډیر ضرورت دی د تجزیه نگارانو وینا ده چې سعودي عرب همیشه د پاره د خپلې سلامتیا په معاملې کې د امریکې محتاج پاتې شوی دی او نن سبا هم د اوباما حکومت بیا بیا وایي چې امریکا د سعودي عرب په معاملې کې په خپل پخوانی دریځ ټینګه ولاړه ده خو د سعودي عرب چارواکي د امریکې په دې بیانونو اعتبار نه کوي د هغوی دا اندېښنې مل دي چې امریکا به ایران سره د خپلو تعلقاتو د خوږولو دپاره د خلیج د خپلو اتحادیانو د مرستې ملګرتیا نه وروستو کیږي مضمون زیاتوي چې بادشاہ سلمان بن عبدالعزیز په کال 1903 کې د 19 کالو په عمر کې د ریاض گورنر لګولی شوی و او دی په دې عهده تر 500 کالو پورې پاتې شوی دی په دومره موده کې د ریاض نه د دنیا د ډیرو ښایسته او دارالخلافو ځینې یو ښایسته دارالخلافه جوړه کا چې دا وخت پکې اویا لکه خلک اوسیږي بادشاہ سلمان د شروع نه یو ډیر ښه منتظم را روان دی په تخت کې ناستو سره سم د یو او یو کالو د عمر شهزاده مقرن د ولی عهد د عهدې نه لرې کو او د ده په ځای یې د داخله چارو 55 کلن وزیر محمد بن نایف د تخت را روان وارث مقرر کړی دی دین علاوه خپل 1.5 کلن زوی محمد بن سلمان د دفاع وزیر او نائب ولی عهد لګولې دی څوک چې په کیمپ ډیوډ کې صدر اوباما سره د خلیج د سرمشرانو په غونډه کې د پلار په ځای شامل شو د سعودي عرب د معاملو ماهران وایي چې د شاهي خاندان د ظلمي کل د حکومت په پرده د راښکاره کېدو دا مطلب نه دی چې سعودي عرب بګینی زیاتې ازادي پالیسۍ اختیار کړي ځکه چې بادشاہ سلمان مذهبي عالمانو سره خپل تعلق ډیر مضبوط ساتلی دی او همدغه وجه ده چې بادشاہ سلمان په تخت د ناستی سره سم د ملک د پولیس ترقی پسند سربراه لرې کړی دی او د ده په ځای یې داسې یو کس د سعودي پولیس مشر مقرر کړی دی د چا چې د غربي ملکونو د لباس نه هم نفرت دی خو بادشاہ سلمان د خپل حق رسیدلي ورور عبدالله په مقابله کې عراق او شام نه د واپس راتلونکو جهادیانو خلاف سخت رویه اختیار کړې ده تجزیه نگاران وایي چې سعودي بادشاهت ته د جهادیانو نه څه خطره نشته خو ښکاري داسې چې د سعودي عرب د سلامتیا او دفاعي ادارو ته د انتها پسندو د چقولو دپاره د امریکې د خفیه ادارو د معلوماتو ضرورت دی ځکه چې د خبرونو مطابق تندره و ډلو د سعودي عرب 25,000 جنگیالي زلمي ځان سره برتي کړي دي او دې سي سعودي شاهي حکمرانانو سره فکر مل کړي دي
ستاسو د ټولو غږ
دیو رادیو
د دیو رادیو خبريالان تاسو ته ستاسو د خار او د کلی
تاسو د نن او سبا
وطن او نړۍ
حال شیبه په شیبه درکئ
دی وریډیو تاسو هر ورځ د پاکستان په وخت د سحر شپږو بجو نه تر نهو بجو پورې
او د ماخام شپږو بجو نه تر د شپې 12 بجو پورې اوریدئ شئ کو د ریور اډیو د سهرانه درې ساته خبرونه هم په دې ځای کې پاتې رسیدي د دې په وړاندې کولو کې زمونږ سره همکاري کوله زمونږ همکاران وو نو شروان خلندر نایل محمد محمد عالمگیر او په دې وخت سټوډیو کې موجود په ټکنیکي اړه همکارانو کې وو پروډوسر زاهد پټکو انجینیر وو جیم هارمن دغه مننه کوو د ریور اډیو هم په دې چپو باندې تاسو د مشال لډیو خبرونه ته غوږ وڅیږئ تاسو نقلي اجازه خو زه ته غواړم خا دوه بادوسي د لافمان